تعصي النظر.
دائما یې مې کېده ته 25 دقیقې بس لرو چې اسدالله الدین کوربه دی خطر هغه وړاندې د دې ساعت لاندې خبرونه. دا طالبان حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل در لوان سیمه کې له خپله کوره یو بل ځای ته لېږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویلي چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبرخان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خوځو ونجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتي دي چې د تعقیب شوو او تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. رینا امري الحقیقت د خبرېدو د نړیواله ورځ په مناسبه چې پرون د مارچ په 23مه ولمانځل شوه دغه څرګندونه کړي. هغې هم که څه دانه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا تعقیب او تریتم شوي، خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوجوش ښځو د غورځنګ غړي منجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په بند کې دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف په مرکزي سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوی دی. فرانس پرس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو غوښتل شوی دی چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. تازه د رادیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دی. تر دغو 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین د پرجنوبي خار میکولایف د بیپلوټالو ته کو بریدونه وکړل چې لکه تلګې ولست ملکیان پکې ټپین شوی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
جګړه نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت یې داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کړو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کړو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو د خپرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریزو کمپاین او انتخابات را روان دي، له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېرو خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او دوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش یو بهرنی یا د افغانستان نو سوای او پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پل نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریه په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړېږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورې ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې همداسې په خپله په روسیا کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستي ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغسې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ؟ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانکه خپل معاشونه واخلي، اما برید پرې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم و رحمت الله خاصه استاد ګرانا ملمانه تاول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراري حالت نه دی وکړلې. لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده. فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. څه د دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وو تاسو دغه په افغانستان کې خو بالکل اختیار خپل شوی دا دغه چې شبکې محلي شبکې وو خپل شوی دا او گرفتار شوی دی پاتې شو هغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کدا چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې د استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی هغوی منیپولیشن کوي هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلې دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکې هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري غتو د افغانستان د غتو خارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسي اصل په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپل ثباتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسا په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې دا د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالي چې هغوی پکې پوه نشي
چې ولې همان صاحب طالبان څوک چې دغه تشویشو واندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې د داعش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي حداقل مخې ونیسي یا کچه را کم کړي.
کچه خو را کم شوی ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي ځکه چې دوی خپل سره کم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاتسکو مات کړی وو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسي سیګه پکار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ پکار د چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار د چې د دلته په کار د چ امارات اسلامي خپل ګوندیانو سره ډیر الیک او مهنګیرو کی او د ډیر لن مهاله مقاصد څخه دا دو کی ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بیسوباتی چې دا یو ساری شایده
او ګډ مسولیت د پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم سب سلامت او اندر سب د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه سي یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا له خوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي د په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وسو د بیا وایم چې بینري پدیده ده. د لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هیواد چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګه ملګرتیا ولري. نو د دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایرین د پښتو کې زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب هم ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتی او پراتفی پلان جوړ شي او په زپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبردواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړجاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپلو خلکو د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او کاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا بریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ورته معلومه دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه پکار لري او لوجستیکي او هماسه قوي سلایو ته پکار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي او یوازینی لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو یو څه گرفتار شو یو څه هلته پاتې دي خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده هلته فکر ده هلته استعمار ده هلته نور دغه دی خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچ دي دغه د سیاسي لاري چاره پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خوره یا وخت شورشګر په لاس کې وو د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور هم د مدینه مخکې دوی کوشش وکړ چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي چې امتیازونه ورکړي او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې یوازې په بمباري کې ما غلطاس په افغانستان کې دا تجربه وکړو او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي یوازې یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي اترې دي او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي او به اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غتو زوکونو د دنیا غتو زوکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فور جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریا واخیستله اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنګ کې اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی. اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو اصلا هغه بنیامین نومې و اصلا د موساد یو اجنټ و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندر صاحب ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده او مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپل موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر 4 میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور د په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تاریخ په لاس کې ده دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده. دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنی وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي لوی جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کیږي ځکه دا زموږ د خراب وضعیت ته استفاده کوي او د اوسنی حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ له داده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپل اړیکې سمې کړي. د غن وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درس د دې دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي. افغانان باید د خپل د مدکنی بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار کوي. کني دا وضعیت به نور هم د خرابۍ لار ته لاړ.
کور ودان اندر سب سلامت او صحیح همام سب ساسو د پای خبري هم او رو د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چې دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي. یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تبه طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو. یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي و، خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خوشند از زوکونه د دنیا د مسول زوکونه دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه چی یا د دې ځای سنور ځای ته zarar ونه رسي په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کی دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوخ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني. دا څه خونه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخلا او د شورشګری یو نوې نوې بستر دوباره خلاصيږي چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله څه و څه نه و، خو اصلي ریشې په افغانستان کې
چې هغه
حکومت
اوس هم تاسو وایي بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې چول
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
افغانستان دے وطن، سم جنت افغانستان دے